با تو مسئول شاغلی وحید الله توحیدی او انجینیر صاحب مکی الله مکی خروټی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. احمد شاهین لیکلی دی وای پر ډیزلی ماشینونو زیات لګښت شوی دی خو هغه پروژې هم ناکام ښکاري. دولت ولې پر وارداتي برښنا تکیه کوي؟ خپل بندونه دی ورغوي. د دې واوریدونکو پیغام ول دي سره د خبرونه پای ته رسو. ل خبرونو وروسته په بل موضوع بحث کوو. هله لرو چې لازادي رادیو سره پاتې شئ. اوس لمړی د افغانستان خبرونه صفی ولاستانه ځای اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزي تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي او د قانونو وزارت وایي د ناقانونه رایستنې د مخنیوي په اړه یو رپورټ له امنیتي ارګانو سره شریکوي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. د جمهور رئیس سرپرست ویاند حمدالله محب ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې غونډې لپاره اجنډا نه ده بشپړه شوې خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره په اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سوداګر او اقتصادي کارپوهان د راتلونکې میاشتې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي او وایي چې ولسمشر به ښې لاسته راوړنې ترې ولري. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزي تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل که څه هم د دفاع وزارت کاندید نن رسمن دوی ته معرفي شو خو تر اوسه یې تحصیلي اسناد د جرګې ته نه دي لیږل شوي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې په هیواد کې د وروستیو نه امنیو په پام کې نیولو سره د دفاع وزیر موجودیت یوه جدي اړتیا ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي شاوخوا زر تنه کارکوونکي له دندو لرې شوي دي. د کمیسیون یوې غړې شریفې زرمتي وردک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې او نورو تمویلونکو د مرستو له بندېدو سره سم د دغو کارکوونکو قرارداد په همدې می میاشت کې پای ته ورسید او د بیا تمدید هیڅ څرک نه لګیږي. میرمن شریفې وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د بودیجې د تمویل لپاره د حکومت له مشرانو او مالي وزارت سره خبرې روانې دي. له دې مخکې د دغو کمیسیون رئیس ولسي جرګې ته ویلي وو چې نړیوالې مرستې ورسره بندې شوي او له عملی کمیسیون خپل سلګونه با تجربه کارکوونکي له لاسه ورکوي. تمدا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د ناقانونه رایستنې د مخنیوي په اړه یو رپورټ له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي. دغه وزارت ویاند محیدون نوری نن ازادي راډیو ته ویل پیات پلان کار روان دی او لمخې هغه سیمې مشخصه کیږي چې پکې قانونه په غیر قانوني توګه رایستل کیږي. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي په هڅه کې دی او په دې اړه به له نورو دولتي ادارو سره همغږي ولري. د قانونو د غیر قانوني رایستنې په اړه د سرګندونې په داسې حال کې کی چې د سمنګان په درې صفه بالا کې 15 کسان په یو خان کې مړه او څلور نور ټپین شوي دي او په سمنګان ولایت کې د وسلوال طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې نور نیول شوی دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د عبدالمجید په نوم د طالبانو قومندان د سمنګانو په سارکنده او درې ژوندون سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په ضد په عملیاتو کې وژل شوی دي. عبدالاحمد محمد اکبر او قاری مولوی الدین هغه وسلوال طالبان دي چې په دې عملیاتو کې له خپل وسلو سره یو ځای نیول شوی دي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میورسته فرشته جلال زیدر اوروي.
په بلوچستان کې پولیسو نن هغه کسان خواره واره کړل چې په دې ایالت کې د بی امنیتۍ له امله احتجاج کړی و. په دې اعتراض کې د هغو شلو تنو کورنۍ هم شاملې وې چې پرون په مستنګ کې ووژل سول. اعتراض کوونکي نن په کویټې کې د بلوچستان د اعلی وزیر او والي د دفتر مخې ته ناست و. په مستنګ کې پرون یو شمېر وسلوالو کسانو دوو مسافروونکو بسونو کې لږته لږه شل تنه ووژل. په دې حمله کې توکمیز تعصب لیدل کېږي ځکه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو بلوچان او پښتانه سره بیل کړل او یوازې پښتانه ووژل. د پیښې یو عیني شاهد وحید ازادي راډیو ته وایي
بیا موږ په ترتیب باندې مطلب په لین کې داسې ټول بوتلو هغه ځې ته چې بوتل بیا زموږ انسي شندکارډ چیک کړي چې څوک پښتون لو هغه په لین کې کښېنو چې کوم څوک بلوس و هغه سایډ ته کښېنو. یا ټول زموږ کوم ډرایور لو هغه زما سره دریم نمبر ولو اول یې هغه وشتي کوم زما سره مخ چې یو کس دوه کسانو هغه شوټ کړلو بیا زه راولاړ سلم ما بلوچي سره شروع کړله ما ورته مال زه بلوچ یم کوم زه سایډ ته کښېنولم نور چې کوم کسانو لو هغه ټول شوټ کړلو.
هیڅ وسلوالي ډلې تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت نه اخیستی. د بلوچستان ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره پر اټومي موافقه خبرې پیل کړې. دواړه وزیران به له ټاکلي مهالویش سره سم د جون تر پایه د ایران پر اټومي لانجې د یوې موافقې نهایي کېدو ته د امکاناتو پر برابرولو خبرې کوي. ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه امریکا، بریتانیا، جرمني، فرانسه، چین او روسیه چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کېږي د روان کال د اپریل د میاشتې په دوهمه د دې لانجې د موافقې پر چوکاټ سره سلا شول. امریکایي چارواکو ویلي چې د جواد ظریف او جان کیری ترمنځ خبرې به ډېرې جدي وي او پر ایران به فشارونه جاري وساتي څو دا هیواد د اټومي بم له جوړولو منع کړي. د پنځه جمع یو غړو ژمنه کړې چې په مقابل کې به پر ایران لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې شي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې د بشار لسد د رژیم هلیکوپټرو په حلب کې بیرلی بمونه غورځولي چې 15 ملکی کسان پکې وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. د ادارې نن ویلي چې په حلب کې د رژیم ضد وسلوالو په سیمه کې د الشار په نوم یو ځای کې بمباري کړي او 12 تنه یې وژلې دي. بیرلی بمونه د تیلو له بیرلونو جوړیږي. دا په عمومي ډول له هلیکوپټرو غورځول کېږي. د بشري حقونو څارونکي وایي چې بیرلی بمونه د هدف ته ویشتلو یو منظم سیستم نه لري او نشي اداره کېدلی، نو له دې امله زیات ملکي خلک پکې وژل کېږي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د فیفا مشر سیپ بلاتر ته تلګرام استولی او هغه ته یې د بیا ټاکل کېدو له امله مبارکي ویلې ده. د کرملین خبرپاڼه وایي چې ولسمشر پوتین د فیفا نوی مشر مسلکي با تجربې او با اعتباره سړی ګڼي چې په نړۍ کې به د فوټبال د محبوبیت له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د فوټبال د فدراسیون مشر سیپ بلاتر پرون یو وار بیا د دې ادارې د مشرتابه لپاره انتخابات وګټل. بلاتر پرون په زوریخ کې وویل:
I thank you that you accepted me that for the next 4 years.
دوی زاسې منندویم چې د بلې څلور کلنې دورې لپاره مو د دغه بیړۍ چلون کوي وټه کلم مش په دغه بیړۍ تر ساحله ورسو. د فوټبال د نړیوال جام سیالي به په 2013 میلادي کال کې په روسیه کې وشي او په 2022 میلادي کال کې به په قطر کې کیږي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یو شمېر مسؤلینو پر امریکا تور لګولی چې په دې اداره کې د مالی فساد مسأله د غچ اخیستلو لپاره راپورته کړې ده. د فیفا پخوانی مرستیال مشر جاک وارنر چې روانه اونۍ په ترینیداد کې ونیول شو ویلي دا مسأله شخصي ده او امریکا غواړي چې په دې ډول غچ واخلي. امریکا غواړي فیفا د دې لپاره چې په 2000 میلادي کال کې کوربنه د انتخاب کړی تر اغیز لاندې کړي. د فیفا نوی ټاکل شوی مشر سیپ بلاتر هم ویلي چې امریکا او بریتانیا د غچ اخیستلو روحیه خپله کړې ده. سیپ ویلي دوی د 2013 او 2022 میلادي کلونو د کوربه هیوادو پر انتخاباتو باندې پوښتنې کړې دي او د هغه کلونو دي چې امریکا او بریتانیا دواړه غوښتل چې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربانه شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
یو ځل بیا زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنئ. په دې ساعت کې په یو بل موضوع خبرې کوو. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمانو څو ځلې د افغانانو او د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو وژل ناروا وبلل. پرون د ننګرهار دینی عالمانو په یوه غونډه کې اعلان وکړ چې د افغانستان د دولت پر خلاف جنگ ناروا دی. دوی وویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې هیواد امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی عالمانو د آیتونو او حدیثونو په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله.
دا د علماء او تنور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک کې دغه عام خلک وژنه او د مسلمانانو وژنه او مونږ د خپل د پولیسو او ملي وردو وژنه دا هم د اسلام له نظره چون دا مسلمان او د په دین مینه وردو ده دې وژنه حرام او ناروا ګڼو او مونږ ټول ولس دا غوښتنه کوو چې د خپل وردو او د ملي پولیسو ترڅنګ ودرېږي او دا حمایه کړي.
دغه جنگونه څوس د پاکستان او علماء وایي چې په بپا ځای کې ناروا ده، روا ده په ځای کې ناروا ده. دا په اتفاق د امت سره دا فتوا ناجایزه ده. په دې وطن کې مسلمانان اوسېږي شکر الحمدلله په افغانستان کې هغه وطن کې چې آئین کفر دی هغه هلته ویل جهاد نرسې هلته پاسار ته ورته وایي او جهاد نه ورته وایي
دا لویه دسیسه ده د ټول مسلمان ولس دپاره د ټول افغانستان دپاره لویه دسیسه دا ده چې دوی یقینا اکثر پکې هغه خلک دي چې هغه د مسلمان وژنه او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روای ګڼي د دې مال د دې آتات هغه زنانه هغه ځان ته وینځي ګڼي اولادونه واړه ځان ته غلامان ګڼي د دې مالونه ځان ته حلال ګڼي نو دا خلک د دې وطن د پاره ډېر لوی مضر فتنه ده او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقدامات وکړي او د دې مخنیوی وکړي نه پرې نه چې د نفوذ وکړي زموږ په عمل کې
تر دې شاوخوا یوه اونۍ مخکې د افغانستان د علماو شورا انتحاري حملې ناروا وبللې او په دې برخه کې د پاکستاني دینی عالمانو فتوا تایید کړه. دوی وایي اوس چې د بهرنیو پوځیانو محاربه ډله له افغانستانه وتلې او یوازې لږ شمېر روزونکي پاتې دي، په افغانستان کې جنگ هیڅ جواز نه لري.
سلام دوباره، ما امید مرزبان را هم بپذیرین. به این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید. قسم که همکارم آقای ساروان گفت در این برنامه بالای فتوای اخیر علمای دینی صحبت میکنیم که گفتند که قتل افراد ملکی و قتل نیروهای امنیتی افغان حرام است. در بحث امروز مهمانای داریم جناب عبدالظاهر حقانی عالم دین از ننگرهار، حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم دین در ولایت بلخ و مولوی حبیب الله حسام خطیب مسجد باغ بالا در کابل. مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدید میگوییم.
لومړی ننګرهار ته ځو. له ننګرهار دینی عالم مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی د ټلیفون له لارې راسره دی. مولوی صاحب حقانی، که لومړی تاسو د خپل پرونی غونډې په ارتباط اوریدونکو ته ووایاست چې تاسو په دې غونډه کې څه پریکړه وکړه. د موږ د معلوماتو له مخې تاسو په افغانستان کې جنگ ناروا وبلل او د افغان امنیتي ځواکونو وژل مو ناروا وبلل، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. یقینا زموږ اسلامي او دینی مسؤلیت چې د ولس په وړاندې موږ درلوده، په ملک کې قتلونه، فساد، غلا، اختطاف، غصب، زورواکي، د قانون نه حاکمیت، دارنګي نور اختلافات، دا ټول د دې جنګونو زیږنده دي او دا د هغه ثمرات دي چې نن یو افغان ورور د بل افغان ورور په خلاف وسله پورته کړې ده او هغه وژل کېږي. یقینا موږ دا غونډه د دې په خاطر وکړله چې په ټول ملک کې زموږ نورو ولایاتو علما هم راویښ شي او خپل هغه دیني مسؤلیت ادا کړي او په دې ملک کې دا روان حالت دا د اسلام او د وطن په ګټه نه دي، دا ټول دښمنانو په ګټه دي. او دغه ملک نن وګورئ چې یتیمانو، د کونډو، رندو او د بېوزلو خلکو شمېر بېخي اوسل، دا د دې جنګ ثمرات دي. نو موږ په کلکه نور په افغانستان کې یقینا جنګ دا غندو او دا د خپل اردو او د پولیسو د دې ملک د عام وګړو وژنه دا د اسلام له نظره ناروا بولي.
تشکر جناب عبدالظاهر حقانی. زنده باشین جناب حقانی. سه به شما برمیگردیم تا لحظات بعد.
بیا نوبت ترکو.
بله. جناب آقای حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم دین در ولایت بلخ را هم در تماس تلفنی با خود داریم. آقای اسلامی، فقط شما بگوین که موقف شما در این قسمت چی هست و اظهارات که علمای دین در ولایت ننگرهار داشتن دامنه ای از این نوا فتواها به ولایت های شمال افغانستان مخصوصا بلخ کشانیده خواهد شد؟
بله، خدمت شما بشه که با درود سلام به شما و شنوندگان عزیز و محترم. فتوای درستی است و واقعا کاری که توسط یک تعدادی به نام طالب یا داعی صورت میگیره، من میتونم 100% ضد اسلام، دین اسلام دینی رحمت، دینی عطوفت، دینی اخوت و برادری، دینی احیا و سازندگی، نه دین قتل و کشتار و نابودی. اساسا این نوع نگرش ضد آفرینش خداست. خدا انسان رو خلق میکنه تا اینا بتونه در دنیا زندگی بکنه و اینها به نام خدا مخلوق خدا رو نابود میکنه. یه اصلا ضدیت با دینه، مخالف دینه و این عالمی که با فرهنگ دین، با اهداف دین، با پیام دین آشنا باشد، بسیار به روشنی متوجه میشه که این اون اعمال و کردار صد در مخالف دینه که کار دین اساسا احیای انسان هاست.
اما جناب آقای اسلامی
که یا الذین آمنوا
بفرمایید بفرمایید
و در خدمت من خواستم بگم سریع های قرآن میگه یا الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ای مؤمنین شما خدا و پیامبر را اجابت بکنید که شما را زنده بکنه. اصلا کاری دین، کاری خدا و پیامبر و همینطور کسانی که ادعای به اصطلاح پیروی پیامبر را میکنن، پیروی دیانت و معنویت میکنن، وظیفه از اینا احیای انسان هاست، نه کشتن انسان ها، و این اصلا 100% مخالف دینه.
بله، اما جناب آقای اسلامی، گروه های تندروی که دست به خشونت میزنن به این خشونت خود نام جهاد را میتن و رنگ مذهبی هم به این خشونت ها میتن. برداشت شما و گفتنی شما در این قسمت چی هست؟
خدمت شما در امور تأسف در امینجاست که متاسفانه یک تعدادی درست است که الان اینا به نام عالم یا مولوی دارن کارهایی میکنه، اینجا میتونیم افراد را به چند دسته دسته بندی بکنیم. یک تعدادی واقعا ممکنه در این راستا خلوص نیت داشته باشد، منتها درکشان ممکن در سطح مثال پایین باشد. یک تعداد از انسان ها اینطوری هستن، یک تعداد دیگر همین قسمی به اصطلاح مخلید است و یک کسی یک چیزی گفت و سود و پیروی از اون میکنه. مثلا فرض که فلان مولوی چون این گفته، یک تعداد از علما یا مولوی ها بچه های در سطح پایینی از طلبه اینا به پیروی اونا این کار میکنه. یک تعداد دیگر متاسفانه اجنتن، اینا وسیله افراد کشورهای دیگر هستن، اونا خب متاسفانه منافع اقتصادی سیاسی و مسائل گوناگون دیگری داره که اونا در خدمت کشورهای همسایه قرار گرفته. پس بنابراین افرادی که در اینجا مشغول به اصطلاح انفجار و انتحار و بعد کشتن به اصطلاح مردم ما هستن، اینا یک تعدادشان ممکنه خلوص نیت باشد، منتها خلوص نیت بعد دلیل و این نمیشه که کارشان درست باشد و کارشان واقعا خلاف قرآن و خلاف دین و معنویت هسته و او کسان هم که اطاعت از اونها میکنه اشتباه میکنه و او کسان دیگه که وسیله دیگران قرار میگه در اصلت کار نادرست است و درست است. اینها بر اساس این که به نام دین کار میکنه، خب طبیعی است که باید از دین بهره برداری بکنه و استفاده بکنه و این کارش از نظر سوء استفاده است و بعد مثلا کلمه جهاد را به وجود به کار میبره و مثلا از کلمه مجاهد و جهاد استفاده میکنه. اینا به نظر من سوء استفاده از جهاد و مجاهد است و جهاد و مجاهد فرهنگ قرآن است و قرآن وقتی میگه که کار قرآن و کار دیانت احیا و زنده کردن انسان هاست و جهادی که در این راستا و در این به اصطلاح بستر صورت نگیره که جنبه احیای انسان ها نداشته باشه، اصلا جهاد نیست. اصلا او کسی که در این راستا کار میکنه مجاهد حساب نمیشه.
درست. در منن مولوی صاحب حجت الاسلام سید محمد اسلامی، مولوی صاحب حقانی زموږ وی اوریدون کې لیکلي مریم مصور پردیس لیکلي دی ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې وایي دینی عالمان اومن بیریږي ډاریږي او دوی په جرأت سره د جګړې په خلاف فتوا نه ورکوي. تاسو هم در لډیره وخت ډیر لسکاله کیږي چې جنگ کیږي، لیکن دینی عالمانو د دې جګړې په برخه کې اکثریت خوله پټه کړې ده، په جرأت څه نشي ویلی یا نه وایي. دا نن هم چې موږ غوښتل ډیرو خلکو سره په دې موضوع خبرې وکړو، ډیر دینی عالمان حاضر نشول سره لدې چې جنگ غندو، سره لدې چې له دې سره موافق ول متفق ول چې جنگ ناروا ده، د افغانانو وژنه ناروا ده، لیکن په پروګرام کې وایي برخه نشو اخیستی، یعنی په څرګنده خبرې نشو کولی. ستاسو د ننګرهار دینی عالمانو څرنګه دا جرأت وکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې ډېره قرباني علما ورکړې ده، چې کله په افغانستان کې شور لخر راغی هلته هم علما ژوندي د خاورو لاندې خلق شول، علماو
خپل مبارزه تر اوسه پورې نه ده پریښلې، د هر ظالم په خلاف علماو غږ پورته کړی او د ننګرهار علماو یقینا بار بار فکراتو دا غونډې کړي دي، خو متاسفانه چې مطبوعات نه دي راخیستي او علما زمونږ همیشه لپاره الحمدلله یخ اوبیدي او دا د دوی اسلامي دنده او وظیفه ده چې مسلمانان د داخلي جنګونو نه د وژنو نه، چون دا په اسلام کې یو حرام عمل ده، ناروا عمل ده، دا د ټولو نه اولیت کوي. نو علماو همیشه په جرأت باندې دا خبره کړې ده، خو چون دلته نظامونه دا چې علما د سیاسي حلقو نه لرې ساتل شوي دي، علماو ته د تغییراتو نه بعد چې کله اسلامي عمارت دا ختم شوی ده افغانستان کې او د دوی نظام ختم شو، یقینا علماو ته مخه د په سیاسي نظام کې د حکومت کې، حتی موږ په ټول افغانستان کې یو عالم والی نه لرو او موږ په ټول افغانستان په کابینه کې یو عالم وزیر نه لرو. موږ په افغانستان کې په ډېرو کلیدي پوستونو کې علما نشته. دا په خپله د علماو د مایوسۍ او د علماو د خفګان او د علماو یقینا هغوی ته د بې اطمینایۍ وسیله ده چې علما که چېرته دغه خبره کوي د دوی مسؤلیت خبره هم دا ډېره مهمه ده، ځکه چې زمونږ هغه خلک چې په حکومت کې دي هغوی سره وسلې، هغوی محافظین، د هغوی ټول امکانات هر څه ورته اما علما پنځه وخته په خپل جومات کې هغوی دغه محفوظ نه ده، هغوی دپاره دا مشکل و. خو لیکن مونږ بیا هم د الله په ذات باندې توکل ده او مونږ دا خپل فریضه وجیبه ګڼو او دا بار بار د منبر د لارې نه او دغرنګې په غونډو کې اعلان کړی ده چې مسلمان وژنه او په دې ملک کې دغه روان جریانات دا د دې وطن او د اسلام په ګټه نه دي. مونږ هېڅکله چپ نه پاتې شوي او مونږ خپل هغه وروڼو ته چې هغه اوس په مخالفت کې ښکېل او دې ملک نه بیرون دي، یقینا په هغوی باندې هم دا هغه کوو چې اسلامي ورورولي قائمه کړي او دلته حکومت کې څهلاکونه دي سوله مخنیوی کوي او سوله نه غواړي، هغوی د اسلامي ورورولۍ نه بیرون وباسي او یا مثلا هغوی ته په نظام کې د ځای ورکولو لپاره جوزه نه دي مخالفتونه کوي. یو ستر مسؤلیت د خدای په نوم د دوی هم ده چې د سولې په مخ کې خنډ واقع کېږي او د سولې په مخ کې دوی یو مخالفتونه ایجادوي او دا هم یقینا په دې ګناه کې شریک دي، دا هم تسلسل ده د دې جنګ لپاره او دا هم د یو جنګ د اوږدو لپاره یو زړه وسیله ده. نو زموږ د ټولو سیاسي مشرانو نه چارواکو نه حکومتي حکومت کې شاملو مشرانو نه دا هیله ده زموږ قومي مشرانو نه چې دوی ته د غېږه او دغه سینه د وحدت او یووالي د قوت ورورۍ خلاصې کړي او د هغې مشروع غوښتنې باید ومنل شي تر څو جنګ ته خاتمه ورکړل شي. زما د افغانستان د اسلامي عمارت په ټولو ملګرو باندې دا غږ ده چې دا ملک د ګواښ سره مخ ده، ملک تجزیې سره مخ ده، په مخ کې په ملک کې ډېر اختلافات رامنځته شوي دي، بني سمتي اختلافات ټول جنګونه لري او په دې کې زموږ هغه اورونه شامل وي چې هغوی دغه اور بند کړی ده او په دې
جناب عبدالظاهر حقانی علم الدین از ننګرهار تشکر از شما. خب این سوال را همچنان با جناب حجت الاسلام سید محمد اسلامی علم الدین در بلخ که از طریق تلفن با ما هستند مطرح میکنیم. جناب آقای اسلامی، هستند علمای دینی در شمال افغانستان از مخصوصا در ولایت بلخ که از ترس جان خود حقیقت را بیان نکنند و اسلام واقعی را که ضد خشونت است ترویج نکنند؟ پیشتر جناب حقانی صاحب از ننگرهار گفت که در ننگرهار با وجود تهدیدهایی که به علمای دینی پیش میشه اینا آمدن و حرف حقیقت و واقعیت را بیان میکنن.
بله اتفاقا در همه جای مسئله وجود داره. حرف اینه که ما وقتی تعبیر عالم به کار میبریم به این معنی نیست که همه در حد پختگی و در حد خلوص و صفای دینی رسیده باشد. یک تعبیر مولانا جلال الدین بلخی داره که انسان ها را به سه دسته تقسیم میکنه، میگه حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. ما میتونیم همه انسان ها را به این سه دسته تقسیم بکنیم. علما هم دستبندی میشه به سه دسته، یک دسته انسانای خامه، یک دسته پخته، یک دسته هم سوخته. و سوخته کسی است که اصلا محو در دین شده دیگه، او اصلا خودش نیست، فقط دین رو ارائه میده و مسائل دینی رو مطرح میکنه، خودش اصلا برش چون سوخته اصلا خودش اصل نیست، و حالا او به اصطلاح تحرید محدید برای او اثر نمیکنه، چون او سوخته دینه و فدا شده در راه دینه و کارش کار دینیه، فتوای دینیه، این که تحلیل میشه برایش مهم نیست، این که به اصطلاح مشکلات دیگری پیش میاد برایش مهم نیست، این انسان جز این به چیز دیگری نمیاندیشه. اما دسته اول که خامه، این که متاسفانه زیاد هم داریم از این که هم در بیسا در بین طالبان فراوان هست، هم در بین داعشان فراوان هست و هم در همه شهرها فراوان هست، اینا طبق مصلحت حرف میزنه. اگر یک سرمایه‌دار تاجر بشه امکانات داد بر اساس منافع او حرف میزنه، اگر یک سیاستمدار به اصطلاح برایش امکانات فراهم کرد و به اساس تقدیر و تشکر کرد طبق منافع او حرف میزنه، اگر تهدید از طرف طالبان صورت گرفت بعد چوب میشه و حرف نمیزنه، یک واقعیت است. بنابراین و هر وقت تعبیر عالم ببین به این معنی نیست که همه علما در یک سطح هست، یک گونه میاندیشه و یک نظر و یک نوع در برداشت تلقی از دین دارد. پس بنابراین بله، در همه شهرها، در بلخ هم هست چنین انسان‌هایی، تعداد از مولوی های در بلخ هست که اتفاقا 100% مخالف طالبان موضع دارد و کارهای اینها را همین آر و انفجار و بعد کشتار و کشتار به خصوص انسان‌های بی‌گناه، بسیار زنان، پیرمردان که اینا به 100% از نظر اسلام حتی در جنگ رسمی و شرعی نهی شده کشتن اینا، و اینا میای به اصطلاح انسانهای بیگناه را میکشه. خب این مولوی های هست در بلخ که 100% محکوم کرده این کارها را، و ممکنه تعدادی هم هست که از ترس خوف سکوت کرده باشد، چیزی در ضد طالبان نگویه، ولی که اینا خودشان بهش اصلا نمیدین. پس بنابراین علما به دو دسته تقسیم میشه، یک دسته از علما هست که خودشان اصل است نه دین، و یک دسته از علما هست که فقط و فقط دین برش اصل و او فانی در دین شده، سوخته در دین هست و جز دین حرف دیگری نداره، و در راستای دین مسئله ترس و تهدید و شهادت اینا برش مسئله نیست، و وظیفه دینی خود انجام میده.
در زیات مننه سلامت و سه مخ در دې چې اوریدونکو ته ټلیفون شمیره اعلان کو او اوریدونکو ته بلنه ورکوب دې څو اوریدونکو یو پیغامونه لولو چې دې افغان بیسیم داتا سواتل شمیره لاري راستولې دي. کائنات سادات له هلمند لیکلې دي، وای علما باید حقیقت بیان کړي، نه د دولت او نه د طالبانو تر تاثیر لاندې راشي. طالبان د خدای لپاره جهاد نه بلکې د چوکۍ لپاره جنگیږي. یو بل اوریدونکو اوریدل چې علما محمد اخلاص قلمیار البته دی کندهار له میوان ولسوالی څخه لیکلی دی، وای قران او حدیث خو یو دی اما ملایان دوه ډلې دی، اوس موږ نه پوهیږو چې د چاو منو. مولوی اساق له زابل څخه لیکلی دی، علماء او پریکړه بی ځای ده، اشاره دی ننګرهار دی علماء او پریکړه ده، وای ترڅو چې په افغانستان کې یو محارب کافر وی جهاد ور سره روان دی. مولوی صاحب حقانی د دوی د دغه سرګندونو په اړه تاسو څه وایئ؟ مولوی اساق چې له زابل څخه نظر لیکل دي، دوی له سرګندونو هم دا معلومیږي چې علما په یو نظر نه دي، ځینې یو ډول فکر کوي، ځینې بل ډول فکر کوي. تاسو نظر څه دی؟ دا ولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا د علما او نظر خو په مجموع کې دا واحد نظر ده، او یقینا ځینې اوقات کې دا سکیږي چې نظریات به مختلفي، خو موږ تاسو د حق لار معلومه ده، قران معلوم ده، حدیث معلوم ده، حدیث پرانا کی د قران پرانا کی چې څه ثابت وي موږ به هغه منو، هغه انحرافات یا غلط تعویلات او غلط تحریف د الله په کتاب کې او په حدیث نبوي کې دا یقینا دا په هر دور کې د شی علماء شته، علماء شوشته، علماء حق شته، علماء دو قسمه دي، یو هغه علماء دي چې هغه علماء حق دي، حق پرست علماء دي، هغه یقینا اسلام پرانا کې هر څه چې اسلام حلال ګرځولي هغه ته حلال وي، او څه چې اسلام حرام ګرځولي هغه ته حرام وي. تر څو پورې چې یقینا مونږ ګورو په دې کې مسلمانان وجلې کیږي، دې ګناه خلک په بمونو الوزي،
او بی گناه خلق د موټر نه کټه کیږي او هغه علاله ول کیږي بغیر د محکمې د فیصلې نه او بی گناه قومي مشران کیږي له کوره استل کیږي او هغه وجل کیږي زمونږ په مساجد کې بمونه د قران کریم بې عزتۍ او بې حرمتۍ نعوذ بالله دا کیږي په ملک کې حتی ماشومان صغیر اولادونه بچیان هغه وجل کیږي نو دغه حالت یقینا څرنګه به بېرته مونږ هغه څه ته جهاد ویو دا خو پخپله جهاد د اسلام فریضه ده او د قتل د مسلمان دا حرام ده نو که مونږ د مسلمان قتل ته جهاد ویو نو دا پخپله تحلیل ده ما حرم الله خدای چې څه حرام ګرځولي وو هغه مونږ حلال وګرځو نو اسلام کې خو د مسلمان د دنیا د عزت د ابرو هر څه احترام ساتل شوی کل المسلم علی المسلم حرام ذهبه وماله وعرضه المسلمان حرصه بالمسلمان بان حرام دي دا غينا دا عزت دا غمال فغمر سن فرماي چه دا المسلمان وجنا دا الله با الله تدير ديرا سخت دا دا زوال دا 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 اسمان دزنكو دا زوال دا اسمان دزنكو دا اسان نزد بقتل يو مسلمان تا چه مسلمان وجده كيني او فغمر سن فرماي چه دا انسانان دخده اباري لعنت کلا انسان تی دخوی عبادی لانگی مسلمان مسلمان رور دا این مؤمنون اخوه دانه دا چه تعالی دا علم ارد کهی گتا دی روازی دی رزان دا پارا خلی او دا غج وری دی انسان وجنی دی خلق قتلی او دی ارد کهی دا دتا حلالی او دی اسلام کی خود دی مسلمان دی یو عسکر مسلمان دی یو پولیس مسلمان دی یو قومی مشر مسلمان د یو د خدای وجما دا ټول اسلام کې یو یو غلری د بادشاه او د غدا او د فقیر او مسکین دا ټول یو حکم لري د ټول وینه په ول د اسلام کې حرام دي د دې لپاره هیڅ تعویل او هیڅ قسم وجه نشته راکړي چې مسلمان وجنه دي څوک د جزئیات دا ثابت کړي چې د مسلمان نه هیڅ مسلمان د دې وینه په ول جایز دي نو تاسو وګورئ د مدینه د سعودي هغه مفتی اعظم د دیوبن علماء او د پاکستان علماء او د دې علماء نن دا چون د یو چا د عرب پلان د اغلی خلک دي چې هغه دا وایي چې هغه او خپل حیات او د خپل عزت په دې کې ګوري د دې نه لذت اخلي چې مسلمان وژنه او د انسان وژنه نه دوی خوندي اخلي نو مونږ دا په کلکه غندو نور په دې ملک کې دا مونږ نشو زغملی چې په هغه نامو په دې نامو به مونږ وژلی کېږو او مونږ به لاس تر زنې ورته ناست یو مونږ دا قطعا دا روانه کوو دا حرام دي د یو نامه باندې مونږ وژل سبا د داعش په نامه باندې هغه ډله پیدا کېږي او د افغانانو په دې ته چې مونږ باندې چلونه زده کوي او زمونږ وژنې خوند او لذت اخلي او زمونږ د حلالولو زمونږ د وژنو نه زمونږ په خپل د افغانستان ټول ولس کلکه غږ کوو علماو باندې چې په ټینګه ودرېږي خپل ولس یو کوي متحد کوي او متفق دي که هغه هزاره دي که هغه ازبک دي که هغه ترکمن دي که هغه تاجک دي که هغه پښتون ده ټول قومونه په دې ملک کې حق لري او مونږ په حکومت باندې د دې غږ کوو چې د یقینا تر ټولو نه د ولس امنیت دا خوندي وساتي دا بېوجبه فریضه ده که حکومت د دې نه عاجز وي ولسونه به د دې حکومت په خلاف قیام کوي نور نشو زغملی چې دوی خپل ځان نه دیوالونه راتاو کړي او زرزرې موټرو کې د ګرځي ولسونه دې وژلی کېږي ومنځه قطبيږي عالم دی وزیري کېږي من دا نور نشي غملای د دې حکومت د ټول هغه فرایض او واجبات او د دې ملک د فرایضنا اهم وجه دا یو چې نور ملک صلح او امن او د غراوري هغه امر کوم څه چې دوی معاهدي کړی دي چې ملک به امن وي هغه ملکونه هم باید دې مجبور کړي.
زنده باشین جناب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی عالم دین از لنگرهار. حالا چند پیام را که از طریق اس ام اس شنونده های رادیو آزادی فرستادن میخوانیم و بعد به شما عزیزا فرصت میتیم که از طریق تلفن با ما در تماس شوین و نظریات و گفتنی هایتان را با ما و مهمان ها و شنونده در میان بگذارین. ولی محمد از زابل نوشته است که علمای دین در صورتی که بر ضد طالبان حرف بزنند کشته میشوند. غلام علی از دایکندی مینویسد چهار جهاد در برابر کسانی که برای کمک به ما آمدند روا نیست. عبدالله از بالامرغاب نوشته است که خارجی ها باید از افغانستان بیرون شوند تا این جنگ زیر نام دین و مذهب به پایان برسد. عبدالرزاق صاحب زاده می نویسد علمای دین باید هم نظر شوند تا از این بختی رهایی یابیم. و شنونده بدون ذکر نام و محل بود و باش خود نوشته که تا وقتی که علما در افغانستان تحقیر شوند و برایشان سهم مانند دیگر مردم در دولت داده نشود، امکان ندارد که آنها درباره دولت حرف واحد بگویند.
دوست محمد له کندهار څخه لیکل دی ویل محترم علماونه دا سوال دی چې دا حکومتي چارواکي خارجانو ته د دوست کلمه ولی کاروي، اسلام خو غیر مسلمانانو ته دوست نه وایي. الدره چې آیا د دې سبب کیږي نو چې جنگ ته دوام ورکړي او په سعودي عربستان چې ته ټولو کټر اسلامي هیواد دی هغه هم خپلو غربي دوستانو ته دوست وایي؟ پر حال له نورستان څخه قاری محمد مدني لیکلي ویل لومړی حکومت ته پکار دی چې هغه دینی عالمان چې د حق اظهار کوي باید هغوی د هغوی امنیت خوندي کړي، ځکه چې په نورستان کې ډېر مشهور دینی عالمان همدغسې فتوا ورکولو په وجه بېرحمانه ډول د طالبانو لخوا په شهادت رسول شوي دي. یوه بل اوریدونکي عبدالرزاق صاحبزاده لیکلی دی چې هغوی چې په افغانستان کې روانې جګړې ته جهاد وایي له اسلام خبر نه دی. محمد عارف هلمندی لیکلی وایي که طالب دی که چارواکی دواړه سره ورونه دي او د یوې خاورې بچان دي باید دواړه د دې خاورې ساتنه وکړي. اوس به هم د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکړو خو له لنډې خبرتیا وروسته.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج، و اما برنامه‌های رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت هستند. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستین. موضوع مورد بحث ما هم این هست که شماری از علمای دینی در افغانستان جنگ جاری در این کشور را و همچنان کشتار افراد ملکی و نیروهای امنیتی افغان را حرام دانستند. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام و احترامات محترم نمایندگان و دیدونکو تمام کوم عبدالمنان دقیق من کابل قرار سوالین
مهربانی کوم
محترم مولوی سلیم نواف سال دغه ترستان زم سال جنگ و من جنگ زړه د سال د امریکایان باسو پال دې د مولوی صاحبان د مثال ځان سره د ساغه کی نو څنګه کوم سال دې ځانونه کې هغه سره ورطال قبل کوشتارونه کې ان دې د قبل کوشتار دې د ورانین اهم غوږی کثیر دې سلام کې مثال غوږی یعنی دغه رقم جنگ دې خو مخې تاسیس او بل مثال دار او ساغه خود کشان مثال ځان مثال وایي کافر ځان کا کوپر تاړی کوپر مثال کوشش کوي شل دیس نه پر نور مسلمانان ځان سره او شهیدان ما دې مولوی سره ناراضه پښتنه راته مثال دغه راستان دغه ځکه اخرت نه بعد بیا دغه ځکه کافر او بل پښتنه دا چې ګوره مثال دې دغه ماجتون هم خرابې قران نه هم خراب او سوځي یعنی مل راغه کار کړنه دې چې د کوپر عمل یعنی د اسلام نه ده د اسلام خط یعنی دغه علمان ولم مال یوال دغه په کوپر په قانون ورکی او بل په دغه مثال هغه د دې په دوران کې چې د دې دولت د شمال خلکو ته کاتران یې نو سم پر فیز شریعت جوړ کړ او تاسو ګورئ په کابینه کې د شمال یو څوک نو درانی او دانو یعنی مثال د شمالي خلکو ته هغه مسول ته باور غل تور ته بدیل برنامه تخته او کړه کنه د شمالي کار پر د وې زړه یعنی دا خو مثال دغه کډا دغه تمام افغانان کډا د دې د شمالي خلکو ته کاف شمال
تشکر دقیق صاحب سلامت اوسه. مولوی صاحب حقانی به ورسته تاسو په څرګندونو نظر څرګند کی بل اوریدون خیله روز ځان معرفي کی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایئ.
محمد رحیم نن د کندهار ولایت میوان له فایسه کې څنګه کښین
مهرباني کوئ صاحب.
از مرمولی زد خراب شدنه ده چی پس لگه دست کار از خواهی که تاسی دونه جر اطلاقی چی پا افغانستان که ما زنگ مروه او بولی تاسی بایی دونه جر اطلاقی وقت بونه که چی دا پسرګونه باندې چې بندان دی په بیکګراوند په نورو په پلیچکې کې ټول د پوهنو په سبب باندې د دې کارونه اخته شوی دی او دوی بندان دی وهن شوی دی سکندا شوی دی تاسو ولې دونه چرته واخونه کوي چې دا بندان چې دا ټول د دې نه چې دا حرام دی د دې نه ول او بل څه نه د مولوی صاحب خدا او چې یعنی معنا چې په لاره حکومت خلکو مرګ ناروا دی یعنی د معنا د چې په دې باندې چې طالبان مرګ شي هغه راو چې په کوم ستاب کني
په دې برخه کې به دوی وایي درته چې آی دی طالبان د مخکې یو بل اوردون کې ممدا پښتنه کړی دی چې نو آی دی طالبان مرګ روا دی یو کنه دی په دې اړه به مولوی صاحب نظر څرګند کې اوس بل اوردون کې ته نوبت ورکوو مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ سلام علیکم برنامه زیر آسمان کبود است
مهرباني کوئ صاحب
سلام علیکم صاحب پانی د زمان نصاب سره په پرسن پکا سوال سلام
مهرباني کوئ صاحب مهرباني صاحب مهرباني ستاسو आवाज هم ډیر واضح نه دی
شما کوشش کنین دوباره زنگ بزنین لطفا فکر میکنم مشکل است در خطای تلفن دوباره زنگ بزنین صدایتون را بهتر میشنویم حالا شنونده دیگه روی خط هست سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است
و علیک سلام تل اورا رجال
بخیر سلامت و سهی مربانی که ویلکم زه
غلام علی هم ده هلمان ولد ده غرجه فلس والی نستاس رو پتو مسکر
مربانی که
ویلکم خوش آمدن آقای غلام علی بفرمایید
ما ده مولوی صاحب څخه حکنی صاحب څخه دا پوښتنه ده چې حیا تاسو خپل دفتر ته راوتلي یاست خو طالبان هم دغه ملک خلک دي په هغه ولسوالۍ کې دي آیا خو تاسو علما او د هغو علما دي سرک شوي حتی یو د بل ته قنت ورکړي چې کوم یو ملامت دی نو جنګ ته څه ضرورت
صحیح ډېره مننه بل اورېدونکی لرو دا به وروستی اورېدونکی بیا به میلمنو ته نوبت ورکړو مهرباني
السلام علیکم اسمت سوالان شد زی او پښتنه لرم د محترم امام صاحب د ننګرهار نه چې کوم یو خبرې کوي
مهرباني
یو ما په پښتنه زاده سلام ټول ته وایم چې اول کې کوم عمر د مړه نه ده چې دا موږ اوریدلې دي د غازی امان الله خان په وخت کې دا عالمان غازی امان الله خان تم جکسي او دغه وطن دوی د لاسه د تباس او خلک برشو کندې وشو شهیدان اطمینان وشو وسانی الله تعالی چې کوم داسې د اسلام په نوم باندې یو بل ته چې ویل چې د جنت دروازې خلاص دي تاسو ځانونه شهیدان کړئ آیا تاسو په کور کې ورونه بچیان لري هغه ولې نشي ځان کوي هغه ولې تاسو مختار دغه د سنگر هغه د مرچ په مخ کې دی تاسو خپل ولې قرباني نه ورکوي چې نور خلک تاسو د دغه تاسو کوي چې د نور کندې وشي چې مان وشي او نور خلک دا سمره شي په دې بار کې دې څه نه زه واقعي حقیقت
ډېر مننه سلامت وسې کور ودان لټول اړوندونکو اوس مننه کوم او غواړو چې څو شی به ټلیفون ونه کی چې ستاسو د سرګندونو په اړه زموږ ترانه ملمنه لنګرهار څخه دینی عالم مولوی صاحب عبد الظاهر حقانی او لبل څخه دینی عالم حجت الاسلام سید محمد اسلامي جواب وای لمړی حقانی صاحب ډېر پوښتنې تاسو ته متوجه وي دقیق صاحب ویل چې هغه څوک چې افغان امنیتي کونه وښنی د دوی په اړه کې تاسو څه فکر کوئ د دوی اخرت په اړه کې تاسو نظر څه دی دی وای چې ولې د یوغي خلاف د کفر فتوا نه ورکوي آی د تاسو خلکو په خلاف د کفر فتوا ورکول کېدی شي
بسم الله الرحمن الرحیم اصلا قران پاک هغه د متحارب ګل چې فلم کې جنگ کوي هغه د مؤمنان وایي الله فرمایي وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الله أغدو دولتا شكل من جنونا كي بيكي دعا غرونا وشاقي بختنا كريوا شده طالبان ومرك دلتا دا طالبان ومرك خبرة دا رواكي دو دا خبرة شيونا دا أغا هم مسلمانان دي أو ديقوا هم بيميني وردو دا هم مسلمان دا الله فرمایي د ډېر مؤمنان چې خپل منځ کې جنگ کوي نو موږ علما او ته دا پکار دي چې اصلحوا بینهما ځواله منځ کې باید موږ صلح وکړو مصالحت وکړو زموږ خبره واوري زموږ خبره په هوښ واوري نور به تاسو پورې موږ په تیار کې پراته یو په دې ملک امریکایان نو اډي نه وي چې هم جنگ روانو خپل داخلي جنگونه او تنظیمي جنگونه او شخړې وجنې دا امریکا په دې وجه تنوع ام دا داخلي جنگي دوام درلود په ټول اسلامي ملکونو کې واخلې د سعودینا د چې پاکستان او په نور اسلامي ملکونو کې په دا اړي بوي خو لیکن دلته زمونږ استقلال لرو مونږ قانون لرو مونږ هویت لرو مونږ یو د نړۍ کې یو ملک یو، مونږ افتخارات لرو، مونږ مستقل خپله پالیسی لرو. نو داسې نه ده چې دلته د یو چا شتون به زمونږ په اهدافو باندې، زمونږ په استقلال او ازادۍ باندې کوم اثر وغورځوي. نن ورونو که تاسې دلته یو ځای سره مونږ یو ځای کار وکړو او د ملک د آبادۍ لپاره مټې رابډ وهو او خدمت وکړو، یقینا دا ستونزه ټوله حل کېږي. دا ملک شریک ملک ده، دې ملک تعالی د عالم او دارنګ محاصل او متعلم او عامي ټول حق لري او ټول اقوام حق لري. یقینا زه هغه ملګرو ته چې هغوی وایي دلته د امریکا اډی دي، زه وایم دا افغانستان که بیا زمونږ دا دغه نظام ختم شو بیرته طالبان و اسلامی امارات مثلا مسلط شو، بیا به د جنګ ذمواري څوک کوي؟ جنګ به نه کېږي، داخلي جنګونه به نه کېږي، وژنې به نه کېږي. د دې ذمواري به بیا څوک کوي؟ او بیا به هغه داخلي جنګونه کېږي، بیا به د حزب طالب جنګ وي، بیا به د داعش طالب جنګ وي، بیا بل نامه نور ډلې پیدا کېږي. زه هم راځئ سر وخت ده خپل اسلامي قوت هغه خپل وروڼه سي او خپل وروڼه یو ټول مسلمانان سره وروڼه. مونږ خو دا غوښتنه ده، مونږ دا غوښتنه ده ټول ولس نه، اخوا د طالبان د اسلامي عمارم ده، د هید اسلامي نه، د ټول نه چې نور جنګ دا بس کوي. مونږ خو نارې همیشه وهلي علماو چې جنګ د مسلمان وژنې دپاره تاسې ولي ځان ته مه لټوئ. د قیامت په ورځ به د خدای په دربار کې څه وایي چې د هغه مقتول یو لاس باندې ستا ویښتان نیولی او سر نیولی او په بل لاس یې الله دربار ته ووي او خدای ته وي چې عرب سل هذا فيما قتل لي پروردگار دې نه پوښتنه وکړه چې په څه وجه وژلی وم، په څه وجه تا وژلي؟ اپري خو ستا د مسجد حفاظت کوي، دا خو ستا د پوهنتون او ستا د مکتب او ستا د کلي او د ولس محافظ ده، دا خو ستا د دین محافظ، دا خو ستا ووژنه خو پخپله دې ملک ته غلامي راوړله، استعمار دې راوړلو، استثمار دې راوړلو. دا ملک نن دا اولادونه وګوري چې بیروني ملکونو کې سنجونه وړي، هغوی مزوري ته ځي، اتلس ولس کلو شپاله کوي، هلکان ځي او یتیمان دلته سوالو جلایي کوي. زنانه او عزت تر پښو لاندې شو. نن تاسو دې ټول عاملین به هغه څوک وي چې دې ملک جنګ بند کړی ده او دا جنګ ته دوام ورکوي او په دې جنګ کې خپل خیر ګڼي.
تشکر جناب عبدالظاهر حقانی عالم الدین از ننگرهار. همچنان شنونده اس ام اس فرستاده محسن سعیدی از ولایت نیمروز ولسوالی دلارام نوشته که اگر حکومت است یا اگر طالبان باید هر دو جانب با گفتگوهای علمای دین احترام بگذارند. جناب حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم الدین از بلخ را هم در تماس تلفنی با خود داریم، همین موضوع را با اونا در میان میگذاریم. جناب آقای اسلامی، مسئله گفتگو چقدر رای حل مسئله است؟ آیا پیشنهاد شما این نیست که بهتر است اختلافاتی که وجود دارد در میان افرادی که زیر نام دین مخالفت ابراز میکنند با حکومت، چرا نمینشینند با علمای دینی که در حکومت هستند، با مقامات سیاسی حکومت صحبت نمیکنند تا مشکلشان حل شود، نه و تفنگ را کنار نمیگذارند؟
در رابطه با این سوال شما، البته اگر علما نیت پاک داشته باشد و غرضش خدمت به اسلام و مسلمین باشد و غرضش خدمت به وطن باشد، طبیعی است که بهترین راه گفتگو است و تنها راه حل مشکل و معضله وضعیت افغانستان گمان میکنم جز گفتگو راه دیگری نیست. حالا اگر طالبان در رابطه با این دولت حرفی دارد، در رابطه با قانون اساسی حرفی دارند، یا اگر سوالات دیگری دارند، با لوله تفنگ و با کشتار و با قتل مشکل حل نمیشه و بهترین راه راه نشست و مذاکره و مفاهمه هست. و قرآن در رابطه با این مسئله سفارش میکنه که شما با صحبت احسن، با به اصطلاح تفاهم نیکو با همدیگر گپ بزنید و مسائل را با وجه احسن حل بکنید که هیچ گونه ضرر زیانی هیچ طرف نبینه. پس بنابراین من معتقدم که منطقی ترین راه و بهترین راه تفاهم و گفتگو هست که این طرف ها مگر گپ داره، گپ خود مطرح بکنه، طرف دیگر مطرح بکنه، استدلال های علمی بکنن، استدلال های منطقی بکنن، استدلال های دینی بکنن و سرانجام یک طرف را قانع بسازه و هر طرف حق به جانب است. اگر طرف دیگر مرض نداره، اگر غرض نداره، اگر مثلا که دست های دیگری در اینجا دخیل نیست و کسان دیگر محرک این کار نباشد، طبیعی است که اگر اینی و عوامل مرض و به اصطلاح تحریکات بیرونی و غرض های
پشت سرش نباشد، تمیز با نشست‌ها، با گفتگوها، با استدلال‌های دینی، علمی، منطقی مشکل 100% حل میشه و نیاز این نیست که ما بیاییم هم مردم خود بکشیم، هم کشور خود خراب بکنیم و هم زیربناهای اقتصادی و فرهنگی خود از بین ببریم. و این مطلبی نیست که به اصطلاح هیچ انسانی عاقلی و هیچ انسانی دینداری طرفداری مسئله باشد که هم ضرر به وطن خود برسانه و هم به مهنان خود ضرر برسانه و هم به هم دینان خود ضرر برسانه و انسان‌های بیگناهی را از بین ببره که سرانجام نتیجه چی شود. هیچ گونه نتیجه مون نمیگیریم. اگر بنا باشد از طریق تفنگ و جنگ مشکل حل شود، چندی حالا تقریبا چندین ساله که ما گرفتاری موزلا و مصیبت هستیم.
تشکر جناب اسلامی.
و این دنیا پذیرفته این مسئله.
تشکر جناب آقای اسلامی. همچنان احمد شاه از قندهار پیام دیگه فرستاده، از شما سوال داره. احمد شاه از قندهار پیام فرستاده و از شما سوال داره که نظر شما درباره انتحار چیست؟ آیا از نگاه دین حمله انتحاری روا هست؟
100% خلاف دین است، به خاطری که اساسا کشتن یک انسانی که حتی مجرم هم باشد جرمش بهش ثابت بکنی که تو به این دلیل مجرم هستی و این جرم جزایش اینچنین است. حتی مجرم را وقتی باید اگر بس از حکمش اعدام باشد با استدلال تثبیت شود و اون قانع بسازی آقا و جان تو این جرم را مرتکب شدی، بر اساس این جرم جزایش چنین چیز هست. چی رسد که یک آدمی بیگناه را بدون اطلاع و بدون خبر او را بکشی؟ به هیچ وجه این انتحار کار درست نیست و خود کسی خود انتحار میکنه از بین میبره، اون متاسفانه وضعش خراب است و به جهنم میره، به خاطر اینکه چند نفر دیگر کشته و هم یک تعداد انسان های بیگناه کشته میشه. و این حساب از نظر اسلام به هیچ وجه این انتحار روا نیست و کار 100% خلاف شرع است.
بله سب ډیر زیات مننه. اکثر اوریدونکو چې شمیرم بیخ زیات دی، لیکلي دي چې د افغان عسکر او د افغانانو وژنه ناروا ده او په افغانستان کې جهاد ناروا ده. خو په دې موضوعاتو باندې زموږ دواړو میلمنو نظر څرګند کړ. دو تنو په دې برخه کې نظر څرګند کړی دی چې دوی په نظر په افغانستان کې جنگ او جهاد روا ده، ځکه چې یو اوریدونکو چې نیمه نه دی لیکلی وایي حضرت پیغمبر وایي چې د قیامت تر ورځې پورې جهاد روا ده. په دې اړه مولوي صاحب حقانی څه وایي؟ مولوي صاحب له دې نه منظور څه دی؟ تر قیامت تر ورځې پورې وایي حضرت پیغمبر وایي چې جهاد روا ده، نو جهاد خو صرف وهلو ټکولو وژل نه دي، جهاد خو هرې هڅې ته وایي، جدوجهد ته هم وایي. ستاسو تفسیر څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا د جهاد معنا محدثینو کړې ده. مونږ دا وایو چې جهاد خپل مساق لري او د دین مساق مسلمان وژنه نه شي کېدلی. چې ته مسلمان وژنه، مسلمان که تکوا هغه ته چې $50,000 یو لک ډالر راوړه او ته اعتصاب کوه او هغه وړه او تجار وړه او مسلمان وژنه، ته جهاد هغه جهاد ماضین الى یوم القیامه دا صحیح خبره تر قیامت پورې وه. جهاد جاری هغه څوک چې هغه زموږ په عقیده باندې یرغل کوي، زمونږ عقیده دشمن ده، زمونږ دین دشمن ده، او والی شي په ملک زمونږ مخله منځوي شي، زمونږ دینی معتقدات هغه له منځوي شي، نو د هغه په خلاف باندې جهاد یقینا او مونږ والی شي چې د ملک اشغال کی، نو د هغه په خلاف جهاد دا یقینا هغه ضروري ده. ټول ملکونه کې هر ملک باندې څوک یرغل کوي هغه د هغه مقابله کوي. مونږ هم یو ولسی په نړۍ کې مسلمانان یو، مونږه په دې عقیده لرو چې جهاد به تر قیامت جاری. خو نن جهاد آیا د مسلمان وژنه جهاد ده؟ آیا ته څوک وژنې؟ دا مسلمان خو یو روري عالم د جومات مسجد امام ده، او بل لوري په فوج په پولیسو کې پولیس ده، په اردو کې دغه ده عسکر ده، بل لوري مامور د دولت ده، معلم ده. نو زه نه پوهېږم چې دا د یو مور بچیان او د یو پلار بچیان او ټول د کلمه توحید او کلمه د شهادت او مومندوي شیانو باندې عقیده لري، آیا دوی دا مسلمان چا ته وایي؟ مسلمان دې ته وایي چې صرف له دې حکومت ته ووځ او ته مسلمان یې. دا خو ګورئ په ټولو ملکونو کې هغه ملک چې اوس ته تمویلېږي، تا تربیت هلته کېږي، اصلاحات درکولی کېږي، بمونه درکولی کېږي، او هلته بودوباش او استاذ حفاظت ده. هغه ملک اډې نشته، هغه ملک دا منکرات نشته،
هغه ملک انحرافات نشته، نو هغه ملک چې ما زما مسلمان ورو ته استحا ورکوي زما په خلاف یې رالېږي، دا به د کوم ځای نه جهاد شي؟ څوک دې دا ثابت کړي؟ مونږ دا اعلان کوو په زرده باندې ټولو علماو ته د نړۍ چې څوک دې دا ثابت کړي چې مسلمان وژنه دا جهاد دی، نو بیا به مونږ بالکل
مولوی صاحب اوریدونکي ستاسو تر خبرو پورې لیکلي دي، ستاسو تر خبرو پورې محمد نبی له هلمند لیکلي دي، وای جهاد ځکه روا دی چې په افغانستان کې شرعي نظام نشته.
بله، د اصلا شرعي نظام د دې لپاره دا علماو لیکلي دي چې ملک ظلم وي، نو د ظلم په خلاف باندې ټوپک پوره استعمالول، مسلمانان په ډلو او په جماعتونو ویشل کېږي، مسلمانانو وینې تویدو ته دا مبدي کېږي، نو د هغه حتی د یو ظالم بادشاه اطاعت هم مسلمانانو باندې دا علماو زموږ فقهاو فقه حنفي ته مراجعه وکړي، فقه حنفي څه لیکلي دي؟ هو مونږ د دې کوشش باید وکړو چې اسلامي نظام راولو د ټولې نړۍ دپاره. یقینا دا د خیر دغه ده چې اسلامي نظام د خیر ده، دی چې د هر چا حق محفوظ ده، د ښځې د ماشوم د سپینګیرې د هر چا حقوق چې محفوظ دي. مونږ وایو د دې دپاره راځئ په دې ملک دعوت وچلوئ، که یو ځل خو توره استعماله شوه، بیا استعماله شوه، بیا ټوپک استعمال شو، تر اوسه پورې اسلامي نظام په هغه ځایونو کې بغیر د محکمې نه تاسې خلک وژنئ او کته کوئ، دا اسلامي نظام څه ته وایي؟ دلته خو چې څوک ونیولی شي هغه تونشي وژلی، عسکر نیشي په جنګ کې هم راولي، دلته محکمه ده او هغه تونشي وژلی، اما هلته اسیر نیولی کېږي، ولالېږي، وژلی کېږي او سر یې ورته په سینه ږدي او هغه ته وژني. دا په کومه طریقه باندې دا جهاد دې ته وایي چې عسکر ونیسه او پولیس ونیسه هغه ته وژنه او دا ظلم؟ اصلا موږ باید پرې پوه شو چې په دې ملک یقینا ناخوال شته، خو د دې اصلاح مونږ کولی شو. مونږ دعوت نه کوو، مونږ ټول سره وروڼه ضروري په فضا کې ژوند وکړو او دلته مونږ په دې حکومت کې شامل شو، مونږ کولی شو دا ملک اصلاحات راولو، دا ملک په کومه طریقه چې وغواړو اسیې جوړ کړو.
بسیار تشکر جناب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی عالم دین از ننگرهار، همچنان جناب حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم دین در ولایت بلخ. تشکر از حضورتان در این برنامه. از جناب مولوی حبیب الله حسام خطیب مسجد باغبالای کابل را هم دعوت کرده بودیم، اما متاسفانه ما نتونستیم در این برنامه با خودمون را داشته باشیم، مشکل تکنیکی بود، از طریق تلفن نتونستیم پیداشون بکنیم. به هر حال با تشکر از شنوندگان عزیزم که در این برنامه سهم گرفتن، از طریق اس ام اس، از طریق تلفن و همچنان اینکه برنامه را دنبال تا آخر. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید.
اتن کی می شود های با یک تن، اتن کی می شود این وطن به ما، وطن کی می شود این وطن به ما، وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای
عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. به باغ میکشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن.